افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي څلورویشتمه د جنوري میاشتې دیارلسمه. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تکرار خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د ایران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل صفر ته راټیټ سوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پولو د بی اسناد کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به ټول امکانات وکارول سي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس شغلی رادان یو کانفرنس کې ویلي، د ایران له پولو د بی اسناد کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول سي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 اویا کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ سوي دي. ایرانی چارواکو په زمري اسد میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانی جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ سي او دا کار د افغانستان سره په تفاهم کیږي. ایران په ورستوي کې د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی دی. ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان مریض کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلق البقمی سره د کتنې پر مهال په حج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي له حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دي هیواد غواړي په بیلابیلو برخو کل افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکول سوي او د سعودي عربستان سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي اجدي پر دویمه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو له هغو دریو هیوادونو څخه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. دو نور هیوادونه متحده عرب امارات او پاکستان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیون ډالر کېږي نوره مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغیز وکړي. اوچا تیره اونۍ ویلي و چې په 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمایي برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. پرون د سربیا پلازمینه بلګراد کې په لسګونه زره کسانو د خپلو ګرځنده ټلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چات نړیدو د قربانیانو د یاد لپاره د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیښه کې چارواکي په نغړی تورنوي. دغه لاریون د بلګراد دولتي پانتون د معسلانو لخوا تنظیم شوی وو او برخوالو یې غوښتنه کوله چې د پیښه عاملان باید عدالت ته راکش کړی سي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشر یې ولسمشر الکساندر چچکوی په اداري فساد او خپلوي پالنه تورنوي. هغه تور چې دغه ګوندی ردوي د 2023 د کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د نوې سات تمځای نوې ترمیم شوی کانکریټي چت د نړیدو له کبله 14 کسان مړ شول او 3 نور ټپیان شول. یو ټپی وروسته ساور کړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له عمر او بشر څخه په زرګونو کسان تښتیدلي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کورتفان ایالت له دغه شار څخه له زرو څخه تر 3000 پورې کورنۍ بې ځایه سوي دي. په امر او بشر کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تیره اونۍ پیل شوې. په عین حال کې په الجزیره مرکزی ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې لپرلپسې نښتو وروسته د امنیتي اندیښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه شمېرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې سوي په شمالي کورتفان ایالت کې د بې ځایه سوو کسانو شمېر اوس مهال له 250 څخه زیات دی او په سودان کې ټولټال 1.5 میلیونه کسان بې ځایه سوي دي. د سودان پوځ د جنرال عبدالفتاح البرهان لخوا رهبري کیږي او د وسلوالو ملیشو مشري جنرال محمد همدان دقلو کوي. د دواړو خواوو ترمنځ جګړه د 2023 لدی کال د اپریل په نیمایي کې پیل شوه. د دې جګړې په نتیجه کې لږونه زره کسان وژل شوي دي. په سودان کې 3.4 میلیونه کسان چې د سودان د ټولو وګړو نږدې نیمایي برخه ده، له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برازیل په میناس ګرایس ایالت کې د ژغورنې ادارې وایي چې د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو بارانونو همځکه شوېدو له کبله څو کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ښاروالۍ دفتر پرون یکشنبه ویلي چې د شنبې په شپه په ایپا تینګا ښار کې شپږ کسان وروسته له هغې مړه شول چې په یوه ساعت کې په دغه ښار کې 80 میلی متره باران وسو. د اور وژنې کارکوونکو د مځکې ښویېدو له کبله د یوه ویجاړ سوي کور له کنډوالو لاندې د یوه 8 کلن هلک مړی راایستلی دی. د ښار په نورو برخو کې هم 2 نور جسدونه موندل سوي دي، او د ژغورنې کارکوونکي تر خټو لاندې د 3 نورو بند پاتې سوو کسانو په لټه کې دي. یو مړی سانتا دو پارایس سو شارت نږدې موندل سوی. د تیر میلادي کال په اپریل او می میاشتو کې هم د برازیل په جنوب کې د سختو بارانونو له کبله له 180 زیات کسان مړه شوي وو. او بارسلونا 15-2 په وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی سو، او د هسپانیا په سوپر کپ کې خپل 15مه بریا ولمنځله. په سعودي عربستان کې تیر شپه د اسپانیا د فوټبال د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید د یو بل سره مخامخ شول. کیلیان امباپه د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې وواهه، او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لامین یامال په 22مه دقیقه کې وواهه. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدون کاولیدون کو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونه پخپرونه کې موزه فرشتہ صحه قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې کو، دا چې د ژمي موسم را رسیدلای دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډيري خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي، او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې شوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر، او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکی ونیسئ، او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنۍ کې فصلي یا موسمی ناروغي لرئ او یا دغه ناروغي ستونزې لرئ، له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران به تاسو سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پاتې شوی دی. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمنو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغي ډېرې زیاتې خلکو ته ورپیږي، یعنی کومې ناروغي سره خلک ډېر زیات لاسو گریوانی په ژمی کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کیږي.
د هر موسم په تغییر باندې موسمی ناروغي پیل کیږي، مثلا د اوړي کې ورځ ناروغي، په ژمی کې بیا نور وایرسونه فعالیږي او نور ناروغي رامنځته کیږي. د ژمی عام ناروغي معمولا کوم شي په ټوله نړۍ کې عامی دی، هغه رنزش دی، د سینې ناروغي دی، سینه بغل دی، او نور وایرسی ناروغي دی چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کیږي، ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي، او هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي، نو ماشومان متاثر کیږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې همدغه وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور تا په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډېر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي، او که په هغه کسانو کې چې جکسنونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې یا په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډېر زیات سړه هوا په چا ډېر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټولو باندې تاثیر کوي، خو زیاتره تاثیر په ماشومانو باندې، هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، هغوی چې سنې ډېر دي، په دوی کې دا ناروغي ډیری او وخیمی یعنی وخامت طرف ته ځي خطرناک کیږي نو ډیر پاملرنه ماشومان ته هغه چې سینې دی یا هغه چې د ځینو دلایلو یا نور ناروغۍ له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی نو په دوی کې دغه مریضي ډیریږي او د خطر خواته دی د تګ امکان یې ډیر زیات دی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کو، کوم خواړه ورته مهم دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړ، خبرونه ته خرغلی. تاسو هم که تاسو راته وایي چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستی، سکال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډیرې دي؟ سینه او بغل ویروس ناروغي او کداس نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق سره دغه اړیکه قطع شوه ده. ډاکټر صاحب، بزګر دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغي او همداسې موسمي نور ناروغي هم ډیری کې، د دې ترڅنګ ځینی وخت ځینی خلک له ځینی امراض یا ناروغي لکه روماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پړسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه نور ناروغي هم د دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او که نور لاملونه لري؟
په جیمی کې خو یوازې وایرس کوایو د ناروغۍ سبب نه کیږي، وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډېره هڅه کیږي ټول خلک په یوه کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي، نو دغه د ناروغیو د انتشار او د ناروغۍ د ډېرېدلو یو بل عامل کیدلی شي. سړه هوا، وچه هوا دا وایرس او نورو ناروغیو ته زمینه مساعده وي، نو دې قبله د ناروغۍ په دغه موسم کې ډېرېږي. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو، په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي دپاره یا د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاری و نغاری و او د نورو وسایلو نه استفاده کوي، نو خبرې چې د دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په اور چې بلیږي په سر باندې کیږي او هغه بخار چې دغه نه راولاړیږي هغه د وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې، خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه او بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې. ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي، یا لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه او بغل او یا دغه نور ویروسي ناروغیو باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل، کله کله په زمي کې دې ته ضرورت دی چې انسان بیرون ووزي او یا خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي. دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حده پورې د باور وړ دي؟
خپل یخ هوا د مرض سبب نه کیږي، خو مرض مساعد کوونکی کیږي چون وایرسونه تغییر کوي. مخکمه وویل چې د ژمي خپل وایرسونه دي، په ژمي کې دغه تنفسي ناروغۍ ډېریږي، نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي، نو دا د وچوالي د کبله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي، نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي. نو دا خلک صحیح وایي، خو خپله سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي. سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغیو ته زمینه مساعده یي او مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پاتې شوی، هغه ته به ورګرځو. ډاکټر صاحب عبدالحق، تاسو زما غږ لری خبرونه ته خرغلی. که زما غږ لری، تاسو راته وی په افغانستان کې سکال په ژمي کې وضعیت موسمي ناروغي څنګه ده؟ لکه په خوا غوندې تیرو ژمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا په سینه او بغل نورو ناروغي باندې حتی د ماشومانو مړینه ډیره وه، سکال وضعیت څنګه دی؟
سرکاري جمعې چې په افغانستان کې هوا ډېره زیاته سړه ده، د هغه سړې یو خو سړه هوا ده او د سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري یو اوږدمهالي تاثیرات لري. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغال، ریزش، زکام په دې باندې اخته کېږي، او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه حسي ناروغۍ لري لکه نفس تنګي د هغوی د ژوند کیفیت د لا خرابوالي سبب کېږي. په شروع کې چې کله هوا ډېره زیاته سړوي، دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې دی بخاري لګي او هوا ډېره زیاته ککړېږي، او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو ګازونه او همدارنګه نور بې کیفیته سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې له کبله چې دی مختلف ګازات لکه کاربن مونو اکساید ګاز، همدارنګه نایټریک اکساید ګاز او داسې نور ګازونه چې په هغې کې موجود وي، کله چې دغه تنفس کوي دغه تنفس سره چې د دې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریج او د التهاب سبب کېږي، چې دغه التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیتونه منځته راځي او ریزش او زکام، او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکامو ام الامراض، نو چې کله زکام منځته راغلو زکام نه وروسته سینه بغل منځته راځي، او سینه بغل په ماشومانو کې او خصوصا په هغه ماشومانو کې چې د 50 کلو څخه ښکته وي، او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي، غریبۍ پکې ډېره وي، هلته زیاتره د مړینې سبب کېږي او لویه کچه په لویه کې او لویه کچه د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضې ماشومان داسې وي چې هغه نفس تنګي لري، د هغوی دغه نفس تنګي لا پسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لا پسې راټیټېږي، او په وینه کې د اکسیجن د کموالي لکبره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کوله، بنا الته د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سره لوړیږي، او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منځ راتلی شي او ریسپایریټری اسیدوسیس ته موږ وي، دا هم پکې راتلی شي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاسه ورکول شي او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټیږي. دا په لنډمهاله کې او په اوږدمهاله کې کچیر موږ وګورو اکثرا په افغانستان کې په ماشومانو کې او بیا په خصوص په تنکی ځوانانو کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتیږي وګد مهال کې به د ډیر ډیر منفي اثرات راځي، لکه استاد کو منګو تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغ یا د شکرې ناروغي ډیره زیاته چوي، یو لامل پکې د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړې کړه هوا ډیره زیاته سړوي، په دې کې هوا ډیره زیاته ککړېږي ځکه دود او غبار ډیره زیاتی او د دې مودې لپاره چې نفس کوو د امته د دې مرزونو د مسره تک سبب کیدو هم په وګد مهال کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي. خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلدې یخې هوا خبره ده، یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لوري پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي، چې دغه دودونه بیا په خپل واسره دغه ماشومانو د مړین ته زمينه برابروي. اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو، یو دود پکې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې په سینه بغل باندې اخته شو، نو زمونږ میندې او خویندې اکثرا داسې کوي چې هغه راخلي په ټوټه باندې مخې او په سینه باندې دی او شاته او مخ کې او بیا په بل ټوټه باندې دغه دغه د سینې قفس د کلک تړي، نو په دغه وخت کې چې کله دا کلک تړي دغه په خپل دغه د عضلات چې کوم دي یا پختي دا صحیح حرکت نشي کولای، صحیح سان نشي غسه، نو د پومینه کې د اکسیجن مقدار لا پسې راټیږي او د دې هغه سینې چې د بغل په یواز دي چې خشي هغه نور هم پسې خرابيږي، او یا هم په لور پرتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې جلغوزي ونه ډېر زیات وي، هلته دغه یو خاص سرشتي دغه سرشتي اخلي په ګوټه پورې مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودی. دا بل غلط رواج دی، بل غلط رواج دا دی چې په خار دننه ګورو موږ اکثرا هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغوی هم دا کار کوي، اخلي سینه په یک سو باندې غوړي او بیا دننه پکې مالوچ دي، بیا یو ګرمه ټوټه هم پکې د پاسه کیږي او بیا د بلې ټوټې د پاسه چې دی چې دی دغه خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا په خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدیدوي، او د هغې هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې موږ ورته وایو یا د هغه سږي چې کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لپسې محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارو نشي. بې کدي خو راشو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل دا دی چې اکثر هغه کورنۍ چې او اکثر کورنۍ چې غریبي وي او په یو کوټه کې ژوند کوي، یو کوټه ګرموي او بیا د کوټه چې کړه ګرم کړه چې دې کړکۍ ته پلاستیک نیسی، نو بنا د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي، دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا اکسیجن د کموالی لکبله او د بل خو هغه بی کیفیت سون توکی چې سوزي یو خو اوایه خوی د بل خو هغه بی کیفیت د سون توکی دغه دود انشار کوي او دغه د انشار په بل هم په مختلفو امراض نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزج زکام او حتی کله هم د او ترق ولوی تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه ته مونږ زری یا خراسان کې اباز خر کوته خراسان کوې ځینې خر کوته زری وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت ده ځکه چې دغه وخت کې دغه تنفسي لارې بندیږي حتی ماچوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه یخه هوا کې چې دا ډېر زیات دغه مشکلات منځ راځي به کچېرې دغه هوا ډېره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخې هوا تنفس کول دغه په خپل دې کې نمی موجوده نه وي دا په خپل د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا په خپل وار سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو اوریدونکو دی دا بر واخلو بیرته بر وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم زی ماړی کنیولې
عبد الله ده تعالی مده هلمند ولایت د خورجانی دلته په هلمند ولایت کې خورجانی د غاوا چې خسرې ده نو به علاوه مریضی دلته په اکثر کورونی کې مرګ دي خصوصا د زکام مریضی خورجانی د زکام مریضی د ازمر مشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلود لکه دا وز دغه پښتنې د خپل ډاکټر جواب کې چې دغه د زکام مریضی خورجانی واکسین لري کې نه لري او درېمه پښتنې مې خورجانی دغه چې مثال دغه اکثر کورنۍ شې په داجینه کې د کوټې چې ډېر به درک ګرمي نو دغه ګرموالی چې دی دا د کوټې ګرموالی هم تاوان کوي کنه کې نور مده شایسته وخت نه ځای کوم خورجانی
ډاکټر صاحب بزګر تاسو ته برا وګرځو تاسو وایي دغه اوریدونکو هم دغه پښتنه وکړه چې د په خلکو کې په دته روڅو ورځو کې اوازه ګټه ده چې دغه یو بل ویروس د کورونا په څیر یو ویروس راګټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایئ دغه ویروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو ویروسونو په هکله باور ولري
هغه وایره چې دا فعلا خلک ترې ډاریږي یا وازه چول شوی دا معمولا ډېر دقیق څه نه شم ویلی ځکه چې یوازې راپورونه د چین نه ورکړل شوي دي او هغه هم دومره دقیق نه دي نو خپله ژمی موسم کې هوا چې سړی وي لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي د سون توکي غیر معیاري د سون توکي استعمالېږي ربړونه استعمالېږي نور استعمالېږي هوا ډېره ککړه ده نو د دې هوا د ککړوالي د خاطر وایرسي ناروغیو ته زمینه مساعدېږي دام وایرسی ناروغی د اکثرا وایرسی ناروغی یو د بل سره ډیر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغی د نور وایرسونو لکه دا اوریدونکي چې ویل دا نوې وایرسونه چې دي نو کلینیکی صفای یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابه دي نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نه شي ویلې سختي چې ویل شي دا نوې وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي نو ټول وایرسي ناروغۍ د خپل شکل له شان فرق کوي ځینې وخیم یا ځینې ساده تیریږي هغه هم د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې پخوا په څه حالت کې وو کم سن کې دی نو دې حالت ته تغییر کوي نو و دقیق هیڅوک نشو ویلی تر څو چې دغه معاینات نه شوی چې دا کومې وایرس دی نوې وایرس یا پخوانی وایرس یا هغه د ژمي عام وایرسونه دي چې په ژمي کې ډېریږي نو دا هوا د ککړتیا کبله په ژوند د خلکو د یو ځای اوسېدلو له کبله تنفسي ناروغي معمولا په ژمي کې ډېریږي چې یو علت یې همدغه شاید دي او هغه بیا د کلینیکي لوحې او د نور معایناتو له کبله موږ تشخیصولی شو چې دا کوم یو وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې اوریدونکي دا پوښتنه هم وکړه چې په ژمي کې ډېر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق همدې خبرې ته اشاره وکړه په ژمي کې په افغانستان کې خلک ډېر زیات کوټي ګرموي په ټول کور کې یو کوټه یو هغه ګرمه کې د هر او اندازې نه زیات دي کوټي ګرمول په ژمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغیو کنه
ولې نه چې د بهر هوا د دننه هوا سره ډېر زیات توپیر رامنځته کیږي مثلا موږ د کوټې هوا د بعد مره په افغانستان کې ثابت نه شو ساتلی کله چې لرګي ډېر وروشي کوټه ډېره ګرمېږي او هغه حالت باندې موږ دوامداره نه شو ساتلی چې کوټه مثلا 2 درجې یا 3 درجې وي موږ تمام ژمی هم هغه 2-3 درجې وساتو د بیرون کله ډېره ګرمه شي او کله ډېره یخه شي او د بیرون هوا منفي وي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزني او بامیان او نور ځینې شمالي فعالیتونه نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي څلور ساعته کوټه کې نشي سره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د زمينه جامع کوم چې دی معیاري نه دی یا ماشوم ډېر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور دننه جامې د کوټې دننه جامو سره بیرون وزي نو هوا کې ډېر شدید تغییر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض ته زمینه مساعده وي او دا دغه دی باید پلار مور والدین ډېر متوجه شي کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډېره ګرمه نه کړي چې بیا تر اخره پورې هغې ته هغې پورې ګرمه نه شي ساتلی نو ښه به دای شي د کوټه ډېره ګرمه ونه ساتي د مقصد دومره وي چې مریض هغه څوک کور کې اوسېږي د یخنۍ احساس ونه کړي دغه به کفایت وکړي او کله چې ماشوم وزي مجبور یې کړي چې ګرمې جامې واغوندي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته وروګرځو ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې یاستئ مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي او ډېر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سرقم جامې پر تن کې سرقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې دغه څومره تحصیل لري پر دغه ناروغیو باندې خصوصا په ژمي کې پر ژمنی یا موسمي ناروغیو باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري
دا چې د ژمي په موسم کې چون هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي اول د تعلیم کچه ډیره زیاته تیکره ده هلته وایروسي ناروغۍ او همدارنګه بکتریایي ناروغۍ ډیرې زیاتې خپریږي او ډیر زیات خلک په دې اخته کیږي ځکه اکثر خلک ناپوه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت ونیسي که زمونږ ځوانان دي تنکي ځوانان دي که ماشومان دي که زاړه دي اکثر چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته ټیټه ده نو په همدې اساس باندې بګه پکار خدا دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان تنکي ځوانان اوس انده په یو کمیس کې چې ګرمې جامې هم نه وي اوس یې د باندې وزي په سړکونو ګرځي چې بل اخر هغه کو بریزه شو زکام باندې ته کېږي او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغي ده به د کور نور غړي چې د ټول په دریا اخته کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغیز کوي نو په دغه وخت کې پکار خدا سیدا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي او به د ګرمې مو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په خار کې کچې مونږ وګورو یا نورو لوی ښارونو کې ګورو دلته هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده ماسک استعمالول ډېر زیات مهم دي د ماسک په خپل د ماسک استعمالول د تنفسي ناروغیو کې چې ډېر د کنټرول کې چې ډېر زیات رول لري ځکه دا د یو فلټر حیثیت لري ځکه مونږ یو طبي فلټر لرو یو مصنوعي فلټر لرو طبي فلټر خو زمونږ د دې چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو په پوزې کې دنه کوچني کوچني یا واړه واړه وخت دي دا خپل هم فلټر کوي خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي که سپینګیری وي او یا ځوانان وي دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري دوهمه خبره دا ده د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو لکه د یخي اوبه دغه یخي اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه په خپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کیږي بل او دغې د معدې تکالیف ورته هم ډېر زیات کیږي ځکه یخي اوبه چې کومې دي دا په خپله د معدې تکالیف هم منځ راوړي اکثر خلک دغه ناحیې څخه ډېر ضروریږي درېمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو او خصوصا کچیر ماشومان او ځوانان وځي نو یو خو ګرمه جامې دي باید ګرمه خولۍ واغوندي د سکش واغوندي همدارنګه جرابې باید په واغوندي تر څو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي د دې علت چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپو تلموس کې چې یو مرکز د پخپل د حرارت د کنټرول دی کچیر اوس مثلا مونږ ګرمه جامې وا نه غوندو دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپو تلموس کې چې تمګه ټمپریچر پوینت وي دا تغییر خوري او د هغه په تغییر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې چې کوم میټابولیزم صورت نیسي دا ټول برهم خوري او د هغه په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبا درد او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې کوټې ډېر زیاتې ګرمېږي دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې به کله د کوټې نه وځو دالیسته هلته یخیمه د یخ وي دغه تغییرات په خپل د انسان په وجود کې چې دردونه تبا او داشوینه منځ راوړي چې به اکثر په عامه اصطلاح باندې په عامه اصطلاح خلک ورته او ګیره وي او یا شخک ورته وي او په طبي اصلاح کې ورته گریپ هم وي. اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم گریپ دغه امراض ډیر زیاتی کې چې دي کې هم شدید تبع لرزه ازاندار ټوخی د پز څخه وبور اتاک د سترګو څخه وبور اتاک حتی د تنو د ټوخی په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځ راوړي. نو دغه نقاط د کچیر مونږ ډیر زیات توجه وکړو نو مونږ کولای شو چې د خپل صحت چې د پرابطه باندې چې د خه انګیرنی ولرو او همدارنګه زمونږ د ژوند وګدوالي او د ژوند کیفیت د خوالي سبب ګرځي. بیر دې سره خو کې ماشومان ته کچیر مونږ راو ګرځي ګو نو ماشومان کې اکثرا داسې کیږي چې په ګرمه کو دیوي خو کوټه ګرمه ده د بلې خو اکثرا مونږ مند وي چې د شپې زمونږ ماشوم ډیر زیات نارام وي. دا ځکه وي چې کوټه ډیره زیاته ګرمه شي بیا ماشوم ته ګرمه جامې هم ډیر زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستې وي او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه پخپله د ورکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه کته دي د دوی د دوی دغه ساه اخیستل د دې پسې زیات دغه کوي د مشکلاتو سره مخامخ کوي. او بل دغه زیاته کوټه ګرمول پخپل د ګرموالي چې دی دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د هغه ساحې څخه انتقالوي او په هغه کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا پخپله کله کله تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمې کوټې ته چې مونږ څنګه سم د لاس را داخلیږو زمونږ ساه بندیږي. علت یې چې دی هلته د اکسیجن د کموالی موجود دی. نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم ښه نه دي ځکه دغه ډیر زیات ګرمول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو بنا متوسط ډول باندې. او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک چې غریب دي او اکثرا خلک بېسواد دي او د ژوند کچه هم ډیر زیاته ټیټه ده. نو بنا د بې کیفیته توکو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي. اوس اول مونږ کچیره په لارو کوڅو کې ورو خصوصا هغه ځکه چې مسپیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلین ربړونه تاسو ځي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دې په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړه اغیزه کوي. فل دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي. نو به په اوږد مهال کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږ سی او پی ډی وایي کرونیک ابسټیو لنګ ډیزیز دا پخپل د دې منسرات سبب کیږي او همدارنګه زمونږ په سو کې چې کوم هوایي کسوري دي دا غیر تخریب سبب کیږي. بیا په وجود مهاله کې چې په عمر کې چې دلته بیا کله چې ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دې یو بل مرز راځي منسرات لشي چې برانکیټاسیس وي. یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لنډوالي او د تنفسي ناروغیو د منسرات کم په ماشومانو کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې زاړه دي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي. یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی پوخوالی تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف وي. او یو هغه زاړه خلک چې کسرویختو نه اخوا شو نو دلته پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري. نو چې کله تخریبي پروسه زیاته شوه دلته هم معافیت راکمیږي. نو دغه دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دي او زاړه خلک دي دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کیفیت ډیر ټیګه او حتی د ژوند لنوالي او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند دراسه ورکړي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیرته به تاسو ته راوګرځو. ورځو ډاکټر صاحب بزګر ته. ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې هم ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډیری وخت په لویانو کې د ځینې نورو ناروغیو لکه د سینه او بغل او ریزش زکام د دغه ناروغیو تر څنګ ځینې نورې عضلاتي ناروغۍ رامنځته کوي. که دغلته تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنه د ژمي یا سړه هوا د دغه ناروغیو لامل ګرځي دا شی او یا نور لاملونه هم کیږي. یعنی دغه ناروغي هم ځینې وخت روماتیزم په خلکو کې په ژمي کې یا په سړه هوا کې زیاتیږي. دغه ناروغي هم ژمي یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري.
ډیر مننه. مخکې د دې چې ساسي پښتن تراش مزه بغل لګ شانتي د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړې هغه باندې یو څه اضافه کوم. په ژمي موسم کې مغه ژمي خپل د وړ خپل جامې لري او ژمي خپل جامې لري. نو ساسي پښتن دا و چې چیرته په د ژمي مناسبه جامو کې چې ماشومان بیرون ګرځي یا نور بیرون ګرځي نو دغه ناروغي تشدیدی یا نور ژمني ناروغي ته زمينه مساعده. په ژمي کې که چېرته موږ د یخي هوا سره د مبارزې لپاره بدن د انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته موږ دا کالي واغوندو د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپله کوشش کوي چې د یخي هوا مخه ونیسي سي نو ډیره انرژي مصرفيږي. د دې د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعده وي، ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت چټکیږي د یخ هوا په مقابل کې. نو یو د مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی. په ساس سوال ته راشم، په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوو، ما د رګونه دقیقي تنګیږي، کوشش کوي چې دغه شي د رګونه تنګیږي او دغه د ینې چلخت په بدن کې ډیریږي. نو په یخ هوا کې دغه رګونه دقیقي ده که مناسب دغه ورته نه وي. نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې دا کوم تکلیفونه چې دا دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډیریږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت زه فکر کوم، دقیق چې نشم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی، چون دا کې دا رګونه تنګیږي او په زړه کې چې نو دا د اټریوس کلروزس یا د رګونو کې سخت شوی، نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسیدلی. نو یو علت زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدیږي، د ملا دردونه ډیریږي، یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت
مومي. ډاکټر صاحب نورالحق، ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسیږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي وو چې د ژمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي. دغه ستونزې څومره تر کومه حده پورې سړې هوا پورې تړلې وي؟ دوی ویلي چې د دوی ګوتې پړسیږي، حالت یې تخریش ډیر زیات وي، رنګ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کی خپل بیا د دې سوزش لا زیاتیږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلی شي چې دغه ستونزو سبب شي.
بلې، داسې ده چې کله د ژمي هوا شي، نو د ژمي په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډېره زیاته سړوي، لکه بامیان او هغه ځینو کې چې ډېرې زیاتې واورې دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکه او دا ډېر زیات سوزش، درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت داسې وي چې زمونږ د جلد لاندې بې شمېره کوچنۍ کوچنۍ اویې دي، د دغه اویو د تقبض سبب کېږي. چې کله دغه اویې تقبض شو، نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه نه ورسیږي. چې کله نو وینه نو نرسی درانو، دغه چې شنه کیږي او همدارنګ سوزش، درد، پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکه. کله به موږ داسې اوریدلی وي چې فلانکې په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپو ګوتې او د لاسو ګوتې چې دی واورې یوړل. واورې څنګه وړي؟ هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نه ورسیږي. چې وینه ونرسېده، نو ګانګرین موږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه توریږي. نو چې کله توره شوه، هغه اوس وخت خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع کېدو سبب کېږي. چې بیا په عام خلک ورته وایي چې واورې چې دی د ګوتې او یا دغه وړي، دا د یو مسله. دوهم مسله دي چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاو ته، چې لکه زمونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دي او فایبر دي. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپل دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شوه، ځکه دا د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره موږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په د وینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایي مواد چې کوم د هغې د ژوند لپاره مهم دي، هغه په صحیح ډول سره رسوي. نو چې کله هوا سړه شي، دا نه ورسیږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغې ساحې ته چې وره نغله. نو د هغوی د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کېږي، چې د هغې په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي منګا احساس کو. به دغه د دینه علاوه منګا کله چیرې وګورو، دغه یخه هوا چې کومه ده زمنګ په داخل د وجود کې، اکثرا منګا خلک چې کله
ګورو موږ خصوصا هغه خلک چې د هغې عمرونه د څلوېښتو نه اخوا وي او یا قلبي تکالیف ولري، نو موږ وایو ورته هدایت ورکوو چې یا ډېرې ګرمې هوا نه بم ځان ساتي او د ډېرې یخې هوا نه بم ځان ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپله د قلبي حملاتو د منځته راتګ سبب کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دی په یخه هوا کې روان وي او ځان یې ګرم نه وي ساتلی، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان چې کوم دی هغه قلب ته صحیح نه رسیږي، ځکه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دوران موجود دي چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلي دوران چې په خپله د قلب عضلاتو ته وینه رسوي دغه په دې کې چې دی بندش منځ راځي او په دې کې منګ جمع کیږي. دا منګ لکه اوس موږ یو عادي چې عام خلک په دې خبره باندې پوه شي، موږ یو المونیمي چایبر لرو او د المونیم چایبر کې موږ همیشه اوبه کله چې جوشو دا که 15 میاشت یا 10 میاشت موږ دغه اوبه ډېرې جوش کو، نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه په خپل دننه په دې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم په دې نلکه کې منګ جمع کیږي او د دې نلکې د تنګوالي سبب کیږي. چې دغه تنګوالي چې کوم دی دغه زمونږ په وجود کې د قلبي اکلیلي دورانونو کې دغه سي منګ جمع کیږي او دغه منګ چې کوم دی دې ته موږ اتیروسکلروټیک ډیزیز وایو. نو چې کله بیا یخې هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان په دې کې صحیح ضرورت نه نیسي او د هغې د حملې سبب کیدای شي. بل خبره په دې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو په دې یخه هوا کې اکثرا چون د اوږدې مودې مسله ده سی او پی ډي مریضان چې کله ډېرې یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغۍ لري یا نفس تنګي یا سلنډۍ لري دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د زمونږ تنفسي لاره د پوزې نه نیولې د خولې نه نیولې تر سږو پورې دا ټولې مخاطق شا په واسطه په قلچوي او په دې مخاطق شا کې مختلفې اخیزې موجودې دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سرنډۍ ټوخی او همدارنګه سړي تنفس دا پیدا کیږي چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي. بیا د بلې خوا څخه دغه خپله یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډېره زیاته یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیاته سړه وي اکثرا د مړینې سبب کیږي، ځکه زمونږ په وجود کې 15 حیاتي اعضا وي دي چې دغه 15 حیاتي اعضا چې د هغې نه ژوند بیخي ناممکن نه دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګه سږي دي او کلیې دي او دماغ دی. نو چې کله په ډېره زیاته هوا ډېره زیاته سړه وي نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګه په د وینې جریان دغه حیاتي اعضاو ته صحیح صورت نه نیسي او بلاخره اکثرا موږ ګورو چې فلانکې د شپې یخ والو د یخنۍ چې دی او وجلو هغه علت هم دی چې د وینې جریان هغه عضو ته نه ورسیږي او هغه عضو خپل وظایف د لاسه ورکوي او د هغې په نتیجه کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي او ژوند ته خاتمه بخي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، مننه کور ودان ډاکټر صاحب. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو د خبرونه په دې برخه کې یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوی دی، دا بره واخلو بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ډاکټر صاحب سلامونه، خپل نوم راته وایې، کوم ځای مړی کنيواله؟
زه افغان کډوال يم، ایران څخه زنګ درته وایې دی. دلته ډېر مشکلات په خبرونه په اړه نه غږیږم، که چیرې تاسو اجازه یې زه خپل څنګه شریک کړم.
ډېر زیاته مننه، کولای شئ چې تاسو موږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پرېږدې، خپل ستونزه هلته موږ سره شریک کړئ، په موږ به وکړو په ستاسو ستونزه په اړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړاو ولري ستاسو ستونزه به هم راوخلو، په هغه به موږ خبرې وکړو. دې خبرونه یو دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني.
په افغانستان کې ډېر غریبان خلک ستاسو باید د غوسره مرسته وکړي چې ژمی دی یخ دی بارانونه ستاسو نو نه په تجارانو دا غږ چې دغه سره مرسته وکړي اول ځان پر حکومت ګوم ځخ پر تجارانو
ستاسو ډیر زیاته مننه. خو بیرته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لارې شریکې کړئ. موږ د واتس اپ شمیره د 00420023001111 په دغه شمیره تاسو موږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرې خودل شي، بیرته موږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو ډاکټر صاحب، بزګر ته ډاکټر صاحب، په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمنی یا موسمی ناروغیو په مخنیوي کې؟ ښه خواړه څومره په کورنیو کې پر ماشومانو او یا زړو یا سپینسرو سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی ښه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. که مخکې ډاکټر صاحب ویلي وقایه یا مخنیوی د تداوی نه ډېر ښه دی، نو بدن مختلف غذا او ارتیا لري کې چې تاسو مونږه خواړه صحی یا صحی خواړه مونږ د وخر منظم ډول باندې نو د ناروغۍ او اثرات په مونږ باندې کم یا هغه څوک چې صحی خوراک نه کوي یا مخکې نه دغې د خوراکې ښه نه وي نو په هغه کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغۍ سیر هم په دوی کې وښي وي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې مونږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي، ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړوي، نو که زیات ترکاري وخورو ډېر ښه کار دی. په غوښه که د چا وسهوي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو ځل دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي. مېوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تېر شوی دی، هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغۍ دپاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کېږي، که ناروغه نه وي د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي، مرض زر په تاثیر نه کوي. او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خوراک ښه دی. تاسو به قصه اورېدلې چې په غزني کې ژمی و ډېر سخت ژمی وی راغلی و، یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې ودل چې دې لاندې غوښه درلودله، لاندې به یې مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیان له چې بام کې واوره پاکول هغه به ورکول هغه خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه وي خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شوم هغه په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوم هغه خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګیرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی، خصوصا ماشومان ته. هغه که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړلی شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري، ځکه دوی ډوډۍ نه خوري، معده چې شي اشتها یې کمیږي یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا ده چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي، ګرم خواړه ورکړي، مغذي خواړه ورکړي، شیدې وړه ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وسي ورته شاد. په افغانستان کې د نیکمرغه ارزان هم دي او ښه شاد هم پیدا کېږي. نو سار کې وړه ورکړلی شي، د په ناروغۍ کې د بورې په زیاده شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول لوبیا می وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ترې برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی ته نیولې؟ فکر کوم په افغانستان کې د تلیفون ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولی شئ که زما غږ لري خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی ته نیولې؟
بله بله، خور زما غږ
اوري. اوس تاسو غږ اوس موږ سره دی. تاسو خپل نوم راته وایي، د کوم ځای مړی ته نیولې ده، او که کومه پوښتنه لرئ د خپرونې د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خور زما احمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه تلیفون وکړشه.
حق دوست صاحب، خپرونې ته ډیر ښه راغلی. په ژمي د ژمي په سړې هوا کې موسمي ناروغۍ ډېرې شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو که څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو په خدمت کې دي، کولی شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه خورې، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. یو سلام محترم میلمنو صاحبانو ته وایم، ډېرې ښه خبرې وکړلې او په روزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته. خورې چې دا یوه خبره زه موضوع ته راسم، ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي له روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډېری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساسې د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي. په هر ولایت کې مریضۍ شته، نو کله کله ټلیفون نه روښېږي. د دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمېرې پورته کوي. یو وخت دا غوښتنه لرو خورې
مهرباني مهرباني تاسو کا پختنه لری وک یو تخنیکی امکانان به تر ډیره حدا کوشش وکي چې تاسو همیشه تاسو اړی کرا واخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وی اړی کې نه وسلیږي، خو تاسو خوشبختانه مو سره وصل پات شوی یی کا پختنه لری مهرباني.
بله بله او خور د مهمان صاحب څخه پختنه هم لرم سره په څنګ کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کله او د الهدا تل د علم څخه ډیر څه خبرې وکړي زم یو څو پر اضافه کوم. لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتو کې دا د ژمي شپې دي، اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپلم مریض صلی الله علیه وسلم هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده، ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله پخوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بل رقم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي تبې ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې د پخوا زکام او دا اوس فرق سر لري او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چیش ته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره تبې هم ورسره وي هلته پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دا غوا پښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخوري وخت نه ځای کومنه چې مشته وخت راکړي.
ډیر زیاته مننه تاسو پښتنه مونږه واخیستل اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی، خو د نمخ کې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نور حق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بزګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه، په افغانستان کې خلک بیوزله دي، فقر ډیر زیات دی، اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي په کورنیو کې، بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري، په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر د خپل د حد د اندازې پورې هغه توکي واخلي، هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وي خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي. په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري، وسه د غوښې ونه لري، دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي.
مننه. دا چې د ژمي په موسم کې الله جلاله شانه چې څومره شینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره، دا موږ تاسو ته کدي شي فکر وکړو چې د ژمي په موسم کې مالټي، کینو، ګلپي او داسې نورې ترکاریانې چې کوم پیدا کیږي دا د اوړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګورئ چې د نارنج په خپل د اوړي موسم کې شته، مالټه د اوړي په موسم کې شته، بینان د جیپ موسم کې د ویتامین سی جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبر راغله، یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوجات باندې ډیر تاکید وکړو، دا په خپل د متوازنه غذا یو جز ده. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته دا ده چې مونږ یک نو وخت یا یو نو خواړه ډیر خوښو. اکثر خلکو نه چې پوښتنه وکړو، اکثر خلک داسې انګیري یا داسې فکر کوي چې دغه غوښه چې کومه ده دا زمونږ دپاره د ټولو ویټامینونو او انرژیو منبع ده، او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې ده انسان دپاره هر څه قوت او هر څه ورکوي، چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او خصوصا سرسیره ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي، او په ټول ځمې کې چې لاندې اوریچ خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده. او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګ وي، نو چې کله هغه پوخ کې اړین دي دوست هم چې راشین به ورته د سپینه واخله د ځمانه دي دوست دي، او دا ډیر خوښون کوي. در حال چې هغه په خپل د غیر مشبو شحمیاتو منبی وي او دغه په خپل د زړه تکالیف او د نورو امراضو د معافیت د ټټور سبب کیږي. نو په کار خدا دا چې د جمی په موسم کې چې الله جل جلاله چنه دغه میوجات او دا ترکاریان لکه اوسول مثلا مثال ورکو ګلپی یو عمده منبی د کلسیم او د ویتامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثر خلک ګورو چې موږ ګلپی هغه پورې خاندي کنو می واخلو، او یا ورته وایي چې دا ولې نه پخوي، وایي ځکه نه پخوي چې په کور د نه دای یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دی دا ستاسو د وجود د قوت لپاره، دی دفاعي سیستم د تقوی لپاره، دی ولې نه استعمالې دا پای چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پاتې یو ځل دوه ځل ډیر ضرورت دی چې استفاده وکړو. همدارنګه د دې په خوا کې کچري موږ راشو ماشومان ته همداس انګلیته موږ نارنج نه ورکو
مالتی نه ورکو کینو نه مرګو دا مور کو چې بغل کیا در حال چې کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپلا په یخنۍ کې ډیر زیات ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلفو وایرسونو په واسطه منځ ته راځي او دغه وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو استعمال ډیر زیات دی نو په کار خو دا ده چې مونږ اکثرا کوشش کوو دا مونږ نه وایو چې خدای نه خواسته تاسو غوښه مخورئ نه هفته کې یو ځل که غوښه خورئ ورسره یو ورځ ترکاري بله ورځ چې دی حبوبات همدارنګه مختلفو نوع غذاګانې دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته چې کوم منرالونه او ویټامینونه ضرورت شته یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي یو د ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي نو بنا ان دغه یک نوع خواړه چې یو شی موږ خورو نو دغه نور ویټامینونه چې پای کې نور زیات وي او په دې کې کم وي دا نه مرفوع کیږي او زمونږ د وجود هغه ضرورت چې کوم دي هغه نشي پوره کولی نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې موږ زیات توجه سره دي چې موږ حبوبات خورو لکه لوبیا نخوت دال او ورسره غوښه خو ورسره باید موږ سبزیجات او پخپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر موږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو موږ لکه مختلفو نوع نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتیږي خو بیا دلته چې کله موږ چاته توصیه کوو یا وایو هغوی به یو ګیله لري وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډیر ښه دي چې اول مثلا د جیب موسه کې د هغوی استعمال دا هم مهمه ده زه خصوصا ماشومان ته ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي په لرې پرتو کلیوال منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي هغوی چرګان هغوی ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نور لکه بوره چای او مرچ او داسې مسالې پی راخلي او در حال چې دې ته فکر نه کوي چې کچیر زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې د ما ماشوم ناروغه کیږي او دغه پیسې بیا په هغه په ناروغۍ باندې لګیږي نو په کار قدرت سره خرڅه خو هغې ته هم ورکړه ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور و پلار باندې دي یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې خوده ماسته او چکاو یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناستې هغه خوري نه دا په خپله غیر متوازن شوه نو انسان وجود چې دی دغه مختلف نوع خواړه دی که چیرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه او د دې سره په خوا خوا کې موږ باید یوازې اکثر مونږه کله صفحات شمال طرف ته لاړو هغه چې دسترخوان په سر زمونږ وریجه نه وي د سر مونږ ډوډۍ خوند راکی او مونږ ګورو چې دغه زمونږ اوزبکونه او یا صفحات شمال نه اکثر د وریجو څخه ډیره زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دی چې هر ورځ هر شپه او بیا بل خصوص د دې غیر متوازن خوراک د خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي به دې په خوا کې یو بل ډیره زیاته مهمه خبره دا راځي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته نو د کور خځې دننه چې په کور دننه چې کوم وي هغه خپل بچو ته په غرمه یو عادي خوراک ورکي وای چې پلار دراغو د شپې به خوړ وکړو نو ګورې مونږ په فارسی کې مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو نان چاش را با دوست ها و نان شب را با دشمنا یعنی د شپې باید ډیر زیات خوړ ونه کړو دلته به برخلاف دی اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو نو د شپې بیا غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیارې او ټول په مجموع کې سره کښېني بیا چې کله وخوړه او ښه زیاتې بیا کم هم نه خورو دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته دغه ته وایو چې یا بالغ راوړه چې ډېره زیاته ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یم نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چیم پسې وسکو نو هغه چای په خپله د دې خوړو هغه حد مجزه پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی دې ته باید موږ ډېر فکر
وکړو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مننه د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی. مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی په د آخري شیبو کې را سره دی دغه به راواخلو. سلامونه خپل نوم راته ویل کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجانې تا ته سلام، میلمنو ته سلام، افغان یم د ننګرهار نه.
ارمان صاحب خبرونه ته خره غلی کپ لنډو ټکو کې وزر خپل سوال رانه خبرونه د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمند ډاکټر صاحبان که وخت تاسو ته جواب درکړي.
خورجان دغه ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سینو بغل دی. ډاکټرانو ته چې وړو دا ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي، هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه. نن زما خپل دوه ماشومان سینو بغل او ډاکټر ته مې ویوړله پوه شي یو دوه درې بوتله شربت راکړله او یو دوه پاکټه ګولۍ راکړله 300 روپۍ رانه واغستله. د دواړو واړه واړه ماشومان دي، یو 15 کلن دی، 4 کلن دی، یو 2 کلن دی. نو دا ظلم دی، څوک پوښتنه هم نه کوي خورجانې، غریب سړی تباه و برباد دی. او بیا په ننګرهار کې مایبین پوه شي دا ماشومانې چې مریضي کې دوا پیسې هم نه لري خورجانې، ولاکه زمونږ پوښتنه هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري. داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي. دا زه خپله غریب سړی یم، نن زما ماشومانو باندې 800 روپۍ
ډېر زیاته مننه ارمان صاحب، مننه کور ودم ستاسو ستونزه مونږ راواخیستله، غږ مو اتمن مسؤلین اوریدلی دی. مننه چې خبرونه کې ګډون وکړه. ډاکټر صاحب، بزګر د خبرونه وروستۍ شیبې دي که په لنډو کې په دې وروستۍ شیبو کې اداره ته وایي چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړې هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، د سفر په مهال کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري، لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهم دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره، لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې، کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونه وخت مخ په خلاصېدو دی کډ پلانډو ټکو یې راته جواب کړي مهرباني.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره ژمنه جامې کالی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي، یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړې دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پېښه کیږي، که سالنګ یا بند کیږي، چې دوی یو څه ولري که امکان ولري. د اوبو یخو اوبه په ژمي کې دغه نه یې غټه ستونزه نه، خو بیا هم د ضرورت په وخت باید دا ځان سره ولري. او مهم شی بل دی که کومه دوا د استعمالوي هغه ماین یو مقدار ځان سره ولري. که چېرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه، او ډاکټر صاحب نورالحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه و. کور مو ودان.